پاس خواهد شد که اسمت ساروان پیشکش میکنه. آقای ساروان سلام و صبح بخیر.
ډیر مننه مرزبان صاحب، په دې یو ساعت کې ته هم را سره شریکې، ځکه چې د دې خبرونې نیم ساعت میکروفون ستاسو خبرونې ته ځانګړی شوی دی. اته بجې شوې، د دې ساعت په پیل کې خبرونه لرو. له خبرونو وروسته به واورئ چې د فراه ولیوي په بالا بلوک ولسوالۍ کې د دولت د وسلوالو مخالفانو حملو ته ترتیبات نیول شوي دي. د افغانستان او نړۍ خبرونه قسیم سولمل وړاندې کوي.
سر کې پام وکړئ څو مهم سرټکو ته. افغان ولسمشر وایي اجازه نه ورکوي چې د افغانستان په نظام کې کومه قانوني خلاره منځته سي. د فراه ولایت چارواکي وایي په بالابلوک او پشترود ولسوالۍ کې د روانو جګړو د مقابلې بشپړ توان لري. او په نړیوالو خبرونو کې راغلي چې د ایران ولسمشر حسن روحاني وایي د نړۍ له قدرتونو سره د ایران پر اټومي فعالیتونو د مذاکرو پر جزئیاتو کې ډېر اختلافات شته. هم بشپړ خبرونه. افغان ولسمشر وایي اجازه نه ورکوي چې د افغانستان په نظام کې کومه قانوني خلاره منځته سي. محمد اشرف غني دغه خبره پرون په ارکی د شذو رسنیو، مدني ټولنو او حقوق پوهانو له ډلې سره په مشورتي غونډه کې وکړه. د جمهور ریاست د مطبوعاتي دفتر په اعلامیه کې راغلي چې دغه غونډه د ولسی جرګې د برخلیک په اړه رابلل سوې وه، چې قانوني موده یو اونۍ وروسته، یعنی د چنګاش یا سرطان په لومړی نیټه پای ته رسیږي. د ارک په پرونی غونډه کې د انتخاباتي نظام د اصلاح د کمیسیون د کار پر پیل هم خبرې وسوې. جمهور ریاست ویلي چې ولسمشر غنی به ډیر ژر د ولسی جرګې د انتخاباتو او د دې جرګې د برخلیک په اړه خپل پریکړه اعلان کړي. د فراه ولایت چارواکي وایي په بالابلوک او پشترود ولسوالۍ کې د روانو جګړو د مقابلې بشپړ توان لري. د دې ولایت والی محمد اسف ننګ ازادي راډیو ته ویل چې تر اوسه له کورنیو چارو او دفاع وزارتونو د اضافي ځواک د ورغوښتلو اړتیا نه ده پېښه سوې.
موږ ځواکونه ډېر دي، انشاءالله اول خو به ضرورت پیدا نه شي، چې ضرورت سي موږ ته قوتونه انشاءالله ځان را رسوي. هر وخت په ډېر کم وخت کې دوی ځان را رسولی دی. زمونږ قول اردو یو فعاله قول اردو ده، تر اوسه پورې دا داسې د زمونږ قوتونه یعنې کافي دي داسې جګړو ځواب وایي.
د فراه چارواکي وایي د بالابلوک ولسوالۍ په درو سیمو کې پرون سهار جګړه پیل سوې ده. دغه راز په پشترود ولسوالۍ کې هم د افغان قواو او وسلوالو ترمنځ جګړه روانه ده. دا لا څرګنده نه ده چې په دغو جګړو کې څومره کسان وژل سوي یا ټپیان دي. دغه راز ولسي خلکو ته څومره زیانونه رسېدلي دي. د هلمند چارواکي وایي په مساکله ولسوالۍ کې د وسلوالو په برید کې د ولسو پولیسو د وژل کېدو په اړه څېړنې پیل کړي دي. چارواکي وایي وړمش په وسلوالو کسانو د مساکله ولسوالۍ په یوه ساحه کې د پولیسو پر یو ماموریت برید وکړ، چې د څو ساعته جګړې له کبله ولس پولیسو وژل سول او دوه تنه یې ټپیان سوه. د هلمند والي ویاند عمر ځواک ازادي راډیو ته وویل چې ولایتي اداره دغه پیښه په جدیت سره تعقیبوي.
لپاره د برسې لپاره د څنګهرم او فصلي د پېښلاوي نسته. هغه څه چې مخالفینو بریج ور باندې کړی و، اوس د افغان امنیتي ځواکونو تر کنټرول لاندې ده. د دې لپاره ګورایت مقام خپلې وسو توان چې لري په دې برابر باندې خپل کوټلي زمونه پورته کړي دي.
عمر ځواک وایي فکر نه کوي چې په دې حمله کې د داعش ډله چې ویل کېږي د هلمند په شمال کې په وروستۍ کې فعال سوې ده لاس ولري. د پوهنې وزارت وایي په هرات او بدخشان کې د زده کوونکو، انجونو او ښوونکو د مسمومیت د وروستۍ پیښې د څېړنې لپاره یو هیئت ټاکلی دی. د هرات د انجونو په لیسه کې اویا تنه زده کوونکي پرون او شپاړس نورې زده کوونکي او ورسره څلور تنه ښوونکي د بدخشان په سراب لیسه کې د پنځم به پروز د نامعلوم دلیل لمخه مسموم سول. د پوهنې وزارت د نشراتو رئیس کبیر حقمل ازادي راډیو ته ویل چې وزارت د ځل غوړې د مازف سوي حیات په مرسته دغه پیښه په جدیت سره وڅېړي او ویلاتې معلوم کړي. د ترکیه امنیتي ځواکونو د شپږو ماشومانو په ګډون هغه یو څلوېښتن افغان کډوال چې دغه هیواد د ختیځ په یو دره کې راګیر پاتې و وژغورل. د ترکیه سرتیر وروسته لاغې چې خبر ترلاسه کړ د ایران له پولې یو ډله غیر قانوني کډوال وراوړي، په وان ولایت کې د ژغورنې عملیات پیل کړل. د ترکیه د خبري اژانسونو په حواله سرتیرو د کډوالو دغه ډله چې راګیر پاتې وه په بسکال سیمه کې پیدا کړه. دوی ته تر ژغورنې وروسته کالي او خوراکي مواد ورکړل. ځینې افغان پناه غوښتونکي اروپا ته د رسېدو په نیت د ترکیې له خاورې تیرېږي. د ایران ولسمشر حسن روحانی وایي د نړۍ له قدرتونو سره د ایران پر اټومي فعالیتونو د مذاکرو په جزئیاتو کې ډېر اختلافات شته. د زیاته کړه پر یو معامله بیا هم سلا کېدل ممکن دي، که څه هم زیات وخت به اړتیا لري. په خپل وینا کې چې له یوه تلویزیون په ژوندۍ بڼه خبرېدله روحاني دغه راز وویل دی به هیڅ داسې احتمالي موافقه ونه مني چې له مخې د ایران دولتي اسرار په خطر کې ولویږي. د ایران پر اټومي پروګرام د تهران او د نړۍ د شپږو قدرتونو ترمنځ خبرې یو ځل تمدید شوې او د روانې میلادي میاشتې دیرشمه ورته بل مهلت ټاکل سوی دی. راپورونه وایي پوځي اډو او اټومي ساحو تاسیساتو ته د اټومي څارونکو د لاسرسي د موضوع پر سر روانې خبرې ځندنې سوی دي. د امریکا او متحدانو چارواکو نیویارک ټایمز ورځپاڼې ته ویلي چې امریکا په پام کې لري د بالتیک او ختیځې اروپا په هیوادونو کې جنګي ټانکونه، پوځي وسایط، نورې درنې وسلې او شاوخوا 15,000 امریکایي پوځیان ځای پر ځای کړي. نیویارک ټایمز ورځپاڼه دا په اروپا کې د واشنگټن او ناټو لخوا د روسیې د تجاوز د شنډولو لپاره امریکا د دفاع وزارت یا پنټاګون احتمالي اقدام ګڼي. دا هڅه د روسیې تر هغه تجاوز وروسته کیږي چې د اوکراین کریمیا سیمه یې په خپلې خاورې پورې وتړله. د ناټو یو پخوانی قمندان دا د اندېښمنو متحدانو د ډاډ لپاره په پالیسۍ کې یو مهم بدلون بللی دی، خو راپور وایي د امریکا د دفاع وزارت دغه پیشنهاد د دفاع د وزیر او ولسمشر توشیه ته ضرورت لري. او وروستی خبر هم دا چې د مصر یوې محکمې 30 کسانو ته د 14 کلونو بند سزا واوروله. دوی په هغه ډلهیز خونړۍ برید کې د لاس درلودلو له کبله محکوم سوي چې 2 کاله مخکې د یوه ځایي شیعه پر کور وسو. قاهرې ته نږدې دغې محکمې 8 نورو تورونو کسانو ته برات ورکړ. دغه قضیه د سختدریځو سنیانو له هغې حملې سره ارتباط لري چې د پلازمینې د جنوب په یوه کلي کې د شیعیزم د خپرولو په تور پر یوه ځایي شیعه مشر وسوه. د خلکو پارېدلې ډله د دې سړي کور ته دننه سوه. هغه کسان چې دننه وه ویډبول او 4 کسان یې تر راایستلو وروسته مړه کړل. شایګان د مصر د 80 میلیونه نفوس په سلو کې نږدې یوه برخه جوړوي. دوی له ځورونو او د حکومت له تبعیض نه شکایت لري. دا تر دې دمه خبرونه.
اته بجې او 2 دقیقې دي. تاسو زموږ شخص له آزادې راډیو اوري. د دې خبرونې په دوام کې واوري. د فرا والی وای په بالابلو کلوسوالی کې د دولت وسلوالو مخالفانو حملو ته ترتیبات نیول شوې دي.
بالابلوک په 2-3 منطقو کې جنگ روان ده. فرارود په خپل شیوان او ګرانی منطقو کې موږ ترتیبات لرو.
په دغه ولایت کې یو شمیر سیمه ایز پولیس له کاره ایستل شوي دي.
15 کسو خپل سلاوي راوستلې، خپل په خوښه باندې حکومت ته تسلیم کړي.
د سرحدونو او قبایلو وزارت د سولې لپاره قومونو ته مراجعه کوي. ماشومانو د خپل حقونو لپاره مظاهره وکړه. صرافان د بهرنیو پیسو په وړاندې د افغانیو د ارزش په کمیدو اندېښنه شي.
آزاد بازار د چکه مې پیسې خرڅول هغه ساته ډیره رقم شوې ده. بیا 80 میلیونه سنینو ډالر نه تقریبا 15 میلیونه ته دیافتي بلوي خون تر اغلی.
د دې او ځینو نورو راپورونو په پای کې مایکروفون ستاسو خبرونه لرو. تاسیز مجاخل ازادی رادیو اورید. ازادی رادیو خبرونه د سهار په 2 بجې پیلېږي. د ماښام تر 2 بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نیوي دوام کوي. د ماښام له 2 بجو وروسته په همدغه څپه د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه اورېدای شي. د ازادی رادیو خبرونه د انټرنیټ له لارې هم اورېدای شي. که انټرنیټ لري په د ازادی رادیو د ویب پاڼې پته ده azadiradio.com یا azadiradio.org. د فراه ولایت چارواکي وایي چې په بالابلوک ولسوالۍ کې د رواني جګړې په وړاندې پوځي ترتیبات نیولې دي. د دې ولایت والی وایي د بالابلوک ولسوالۍ ترڅنګ په پښتود ولسوالۍ کې هم جګړه روانه ده. په دغو جګړو کې د اوشتې مرجوبلي او زیانونو په اړه دقیق معلومات نه دي ترلاسه شوي. په دې اړه نور جزئیات صالح محمد صالح وړاندې کوي.
د فرا والی وی جګړه د بالابلوک ولسوالۍ په دریو سیمو فرارود، شیوان او ګرانیو کې روانه ده. دغه نشته چې د چرواکو په خبره شاوخوا 900 وسلوال پکې برخه لري پرون سهار پیل سوی ده. د فراولی محمد اسیف ننګ ازادي راډیو ته ویل چې افغان ځواکونو د دې جګړې په وړاندې چې پا په پشترود ولسوالۍ کې هم روانه ده. بشپړ پوځي ترتیبات نیولې دي.
بالابلوک په دوه درې منطقو کې جنگ روان ده. فرارود په خپله شیوان او ګرانۍ منطقو کې البته دلته تحرکات دښمن سه او موږ ترتیبات لرو. تعبیدي قواو موږ کړی دی له مخکې نه ټولو منطقو کې زموږ امکانات سته انشاءالله. او هم د بالابلوک له ولسوالۍ نه پرته په پشترود ولسوالۍ کې هم جنگ په دوه درې منطقو کې خاصه توګه د دوکین سیمو کې دلته روان ده.
د فرا ولی ویل چې د دولت وسلوال مخالفان د خلکو له کورونو په استفاده پر افغان قواو برید کوي. په بالابلوک ولسوالۍ کې د جګړې له پیلېدو سره د فرا د مرکز او د ولسوالۍ ترمنځ غځېدلی سړک د ټرافیک پر مخ تړل سوی چې خلک یې له سختو ستونزو سره لاسو ګریوان کړي دي. د بالابلوک ولسوالۍ یو اوسیدونکی عبدالله ازادي راډیو ته وویل چې د جګړې شدت ولسي خلک اندېښمن کړي دي.
جنگ اوس هم جریان لري او ډېر په سخت حالات کې د فرارود جنگ ګرانی کې یوه ښځه زخمي شوې ده. توپونه د دې خوا داسې بد توپونه وراستوي چې د دغه ملي اردو کنډکې سې ته دلته توپونه ورایبتوي. مرمۍ وینم چې سره تبادله کېږي.
تر اوسه دقیقا معلومه نه ده چې د بالابلوک او پشترود ولسوالیو په روانو جګړو کې څومره کسانو ته مرګ ژوبله او ولسي خلکو ته څومره زیان اوښتی دی. په همدې حال کې قاري یوسف احمدي چې ځان د وسلوالو طالبانو ویاند بولي ادعا کوي چې د بالابلوک ولسوالۍ په جګړه کې یې ګڼ افغان پوځیان وژلي دي. په فرا ولایت کې په وروستیو کې ناامني زیاته سوې ده. د دې ولایت امنیتي چارواکو تر دې مخکې په دغو ناامنیو کې د داعش وسلواله ډله هم ښکېله بلله.
په راپور کې مو واورېدل چې په بالابلوک ولسوالۍ کې جګړه روانه ده. په همدې ولسوالۍ کې چې د فرا یوه ولسوالۍ ده پنځه اویا تنو سیمه ایزو پولیسو تېره ورځ وسلې وسپارلې. د دغه ولایت ولایتي شورا استازی په دې اړه سخته اندېښنه لري خو امنیتي چارواکي بیا وایي چې کورنیو چارو وزارت د سیمه ایزو پولیسو تشکیل کم کړی دی. په دې اړه له سیمې څخه د ازادي راډیو د خبریال احمد شاه فطرت راپور واوري.
د فراه ولایت د ولایتي چارو رئیس فرید بختر وایي چې دغو کسانو له څلورو کلونو راهیسې د بالابلوک ولسوالۍ څخه دفاع کړې وه خو د دولت د بې توجهۍ له امله یې خپلې وسلې پر ځمکه پرېښودې.
پنځه اویا کسه محلي پولیس د تقریبا څلورو کالو را په دې خوا باندې هلته ایفای وظیفه یې کوله او خپل وطن او خپل د خلکو امنیت یې تامینوي او د حکومت بیا مشخصا د امنیت قمندانۍ د نه حمایي او نه پشتیبانۍ د امله د پنځه اویا کسو خپل سلاوي راویستلې خپل په خوښه باندې حکومت ته یې تسلیم کړې.
د ولایتي شورا د رئیس په خبره تېره ورځ کله چې سیمه ییزې پولیس سیمه پرېښي هلته وسلوال طالبان رسېدلې دي او که پاملرنه ونه شي نو دغه سیمه
مالی پولیس د وتلو سره په هغه کلي کې سپین بیرغونه پورته سوي دي چې دا تعدید زموږ د فرا فرارود سړک دپاره دا یو غټ ګواښ او ستونزه ده.
له بلې خوا بیا د فرا ولایت امنیت قمندان فضل محمد سمادیار وایي چې دا سیمه ییز پولیس د کورنیو چارو وزارت د تشکیلات له مخې کم شوی دی. دغه په خبره پنځوس تنه د بالابلوک ولسوالۍ د محلي پولیس تشکیل کم شوی او دغه تشکیل د فرا بلې ولسوالۍ پرچمن ته زیات شوی دی ځکه په بالابلوک ولسوالۍ کې اوس عملا تر زرو تنو زیات افغان امنیتي ځواکونه شتون لري او دغه ځای امنیت به خراب نشي.
نظر
به ساختار تازه تشکیل پر اساس د فرا ولایت پولیس ته رسیدلی. دغه ولایت د بالابلوک ولسوالۍ سیمه ییز پولیس 50% کم شوی او د پرچمن ولسوالۍ لا زیات شوی دی. دا یو تشکیلاتي موضوع ده او بل اړخ نه لري. د فرا ولایت د بالابلوک ولسوالۍ یو ناامنه سیمه ده چې تر دې مخکې د دغه ولسوالۍ د کنک سیمې کابو 50 سیمه ییز پولیس هم خپلې وسلې پر مځکه شوي. دغه ولسوالۍ ځکه مهمه ده چې د فرا فرارود او هرات لویې لاره هم سره نښلوي.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
د افغانستان د قومونو سرحدونو قبایلو چارو وزارت چارواکي وایي چې په هیواد کې د سولې د ټینګښ په خاطر د بیلابیلو زونونو له قومي مشرانو سره خبرې کوي. د دې وزارت مرستیال ازادي راډیو ته ویل د دې هدف لپاره د قومونو د انسجام لړۍ او د قومي مشرانو سره ناستې پاستې پیل شوې دي. په دې اړه د یوسف خان ځدران راپور واوري.
د افغانستان د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو وزارت انتقاد کوي چې په تیرو څو کلونو کې د قومي مشرانو رول ته د هغو کسانو لخوا پاملرنه نه ده شوي چې د سولې لپاره کار کوي. د دې وزارت مرستیال محمد یعقوب احمدزی د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د وزارت نوی پلان دا دی چې د سولې او ثبات په اړه د قومي مشرانو نظر او یووالی ولري. نوموړي وویل د سولې د تامین په خاطر د وزارت چارواکو بېلابېلو زونونو ته سفرونه پیل کړي دي.
تقریبا درې زونه په نظر کې نیولي دي، مشرقي زون، جنوب غرب زون چې هرات ته، او د شمال شرق چې قندوز ولایت ته. موږ د پنجشنبې په ورځ باندې د دغه تقریبا څلورو ولایتو د لغمان، نورستان، کونړ او ننګرهار قومي مشران راغوښتي وو په دې جرګه کې تقریبا ګډون ولرو، او انشاءالله موږ امیدوار یو چې د دغه قومي مشرانو دغه موږ کومک دغه تعهد ترلاسه کړو.
ښاغلی احمدزی وایي په هغه غونډه کې چې دوی په ننګرهار کې درلوده 100 قومي مخورو ګډون کړی و، او دوی ټولو په یوه غږ د دې پروسې او سولې څخه ملاتړ اعلان کړ. له دې سره د قومونو او قبایلو چارو وزارت وایي په دې وروستیو کې د بېلابېلو قومونو او سراسري ټولنو د راټولېدو یو مرکز هم په کابل کې جوړ کړی، او کوشش کوي چې په راتلونکي قوم ورته ځینې داسې مرکزونه په زونونو کې جوړ کړي. د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو وزیر محمد ګلاب منګل د خپل سل ورځنیو کارونو د تشریح په مهال لیو چې په دې موده کې به په ولایتونو کې هم جرګې جوړوي، خو له دې ټولو سره د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې د څو کلونو راهیسې دوی هم په ولایتونو کې د سولې کمیټې لري، او ځینې قومي مشران د دې کمیټو غړي دي. د سولې عالي شورا غړی محمد امین وقاد وایي په افغانستان کې د وسلوالو مخالفینو فعالیت یوه پیچلې مسله ده چې تر ډېره پکې د بهرنیو هیوادونو رول اغېزمن دی.
د وسلوالو مخالفینو د حرکتونو موضوع یو عادي جریان نه دی چې عادي خلک دي، په دې برخه کې څه مهم رول ادا کړي. عام خلک چې ملاتړی وي رول لري، خو دا مسله ډېره پیچلې ده او په ګاونډیو هیوادونو، سیمې او نړۍ پورې اړه لري. زه د قومونو وزارت ته هڅې تاییدوم، خو څه وړاندیز او یا یې په اړه تردید نه لرم.
له دې سره یو شمېر قومي مشران په دې باور دي دا چې افغانستان تر ډېره قبیلوي جوړښت لري، په هره موضوع کې د دوی ونډه مهم رول لوبوي، او د سولې په برخه کې به هم د قومي مشرانو صادقانه هڅې بې نتیجې پاتې نه شي.
د افغانستان د اوبو او انرژي وزارت وایي هڅه کوي چې د لمر له انرژي څخه د برېښنا د تولید لپاره کار واخلي. د دغه وزارت چارواکو پرون په همدې هدف په کابل کې یو دوه ورځنی ورکشاپ پرانست. په دې اړه هم لږ وروسته راپور لرو، خو اوس تر دې مخکې د افغانیو د ارزښت لوېدو په اړه د یو شمېر خلکو د اندېښنې په باب. د بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانیو د ارزښت لوېدو مسئلې په افغانستان کې یو شمېر خلک له ستونزو سره مخامخ کړي دي. که څه هم د افغانستان بانک له دې مخکې دا ستونزه په نړیوالو بازارونو پورې تړلې بللې، خو د کابل صرافان بیا وایي چې د افغانستان بانک دې مسئلې ته جدي پاملرنه نه ده کړې. په دې اړه د صفي الله ستانکزي راپور واوري.
که څه هم د افغانستان بانک د افغانیو د بیې د لوېدو علت په نړیوالو بازارونو کې د ډالرو په لوړېدو پورې تړلې خبر بولي، خو دې ستونزې صرافان او د اقتصادي چارو کارپوهان په اندېښنه کې اچولي دي. د کابل صرافانو ټولنه وایي د افغانستان بانک د دې لپاره چې ځان له انتقادونو خلاص کړي تل ټینګار کوي چې په نړیوالو بازارونو کې ډالر لوړ شوي دي. د دې ټولنې مشر خان محمد باز د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانیو د ارزښت کمیدو سختې ستونزې پیدا کړي دي.
مرکزي بانک خپل ځان لپاره اخلاص لار همدغه ده، ځکه دا خبره کوي چې په ټوله دنیا کې آثار لیدلي، اما په ټوله دنیا کې بیا نور مسائل حل دي. هلته د اجناسو لوړېدو ډېر کم چانس دی. مرکزي بانک په دغه وروستیو وختونو کې خپله هغه د آزاد بازار ته چې کومې پیسې خرڅول هغه سطح ډېره راکمه شوې ده. د 80 میلیونه ډالر نه تقریبا 15 میلیونه ته د هفتې 40 میلیونه ته راغلي.
د ښاغلي باس په خبره که د افغانستان بانک د بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانۍ د ثبات لپاره هڅه ونه کړي، کېدای شي ډېر صرافان به خپل کاروبار پرېږدي او دا مسله یوه جدي ستونزه رامنځته کولی شي. د کابل د صرافانو ټولنه په داسې حال کې د بهرنیو سارو په 13 د ډالرو په وړاندې د افغانیو د بیې د لوېدو مسله یادوي چې له څو اونیو راهیسې ډالر د افغانیو په وړاندې د لوړېدو په حال کې دي. اوس وخت یو ډالر څه باندې 80 افغانۍ کېږي چې دا په تیرو څو کلونو کې د ډالرو د بیې بې ساری لوړېدل ښیي. اخوا د اقتصادي چارو کارپوهان وایي چې ناوړه سیاسي او امنیتي وضعیت هم د بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانیو د بیې په رالوېدو کې لوی لاس لرلی دی. د افغانستان بانک یو مخکیني چارواکي او د اقتصادي چارو څېړونکي محب الله صافي ازادي راډیو ته وویل چې بازار ته د پیسو د ویستلو او ښه مدیریت او هم د ساده صادراتو د زیاتوالي لالاري به د بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانیو بیه ثابت شي.
د افغانۍ چې د ډالر په مقابله کې خپل قیمت یو څه اندازه تصور کړی دی، دا شاید نورم دوام وکړي. د دې ابعاد یوازې اقتصادي نه دي، دا سیاسي ابعاد هم لري. حکومتونه چې د خارجیانو د طرف نه وو ډېر زیات تقلیل پیدا کړی دی، شرکتونه که وتوانېږي هغوی بانډ واخلي. کسر د بودیجې هم د دې لارې تمویل شي، په عین حال کې پیسې هم د مارکیټ نه راجمع کېږي. دا تر یو کوتاه مدته پورې تر څو افغانستان وتوانېږي خپلو صادراتو کچه تر هغې اندازې لوړه کړي چې دوی وتوانېږي چې د هغه نرخ افغانۍ د ډالر په مقابله کې یو تعادل پیدا کړي.
زموږ له پرله پسې هڅو سره سره د افغانستان بانک چارواکو په دې اړه څه ونه ویل، خو په دې وروستیو کې د مالیې له وزیر سره یو ځای د دغه بانک سرپرست هم ولسي جرګې ته غوښتل شوی و چې د افغانیو د بیې د کمېدو په اړه ځواب ووایي. که څه هم ډېرو نورو اسعارو هم د ډالرو په وړاندې خپلې بیې له لاسه ورکړي، خو اکثرو هیوادونو بازار ته د ډېرو پیسو په ویستلو یا د تیلو یا سرو زرو په لویو سوداګریو کې په ښه کنټرول سره دا مسله تر یوه حده هواره کړې ده. دا لا معلومه نه ده چې د افغانستان بانک په نړیوالو بازارونو کې د ډالرو د لوړېدو د مسئلې تر څنګ د افغانۍ د ثبات لپاره په خپله هم څه کارونه کړي که څنګه.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د افغانستان د سولې عالي شورا وړاندیز کړی دی چې د روژې په مبارکه میاشت کې دې اوربند وشي. تاسو اوریدونکي په دې اړه څه نظر لري؟ آیا ممکن دی؟ آیا ستاسو په نظر اوربند ممکن دی؟ که غواړی چې په دې اړه نظر څرګند کړئ، له اتنیمو بجو وروسته ازادي راډیو ته ټلیفون وکړئ. د اتنیمو بجو له لنډو خبرونو وروسته تر نه نیمو بجو پورې میکروفون ستاسو دی. لسکونو افغان ماشومانو د خپلو حقونو د خوندیتوب په خاطر په کابل کې مظاهره وکړه او ویل د بد وضعیت له امله ورڅخه تعلیم پاتې دی او په مزدوري لګیا دي. دوی چې ډېرې د سړک د غاړې کوچني ماشومان ول، له حکومت غوښتنه کوله چې حقونه ور خوندې کړي. په دې اړه یوسف خان زادران راپور لري.
دا ځل ماشومان د لویانو په څیر د خپلو حقونو د خوندیتوب په خاطر د کابل سړکونو ته راوتي وو، خو د دوی غوښتنې د لویانو په څیر لوی نه، بلکې زده کړه او د ښه ژوند شرایط وو. د دې مظاهره کوونکو چې وضعیت برخه کارګر ماشومان وویل، د نورو حقونو د پوره کولو تر څنګ یې تعلیم لوی ارمان دی چې د غریبۍ له امله ترې پاتې او ورته ځورېږي.
نوم یې جمشید دا، زه غواړم دلته تعلیم تربیه هر شی یاد کوم، خو پلار مې بیکاره ګرځي. موږ غواړو سو تعلیم تربیه، خو پلار مې کار اوسګار ته ګرځي، اوس کار نه پیدا کیږي.
کارګر او ځینې بېوزله افغان ماشومان د جون د 12مې ماشومانو په وړاندې د درنو کارونو د مخنیوي د نړیوالو ورځې د نمانځلو په هدف سړکونو ته راوتلي وو. دا ورځ د 2002 میلادي کال رئیس د ملګرو ملتونو لخوا نمانځل کیږي او د دغې سازمان د کنوانسیون له مخې د ماشومانو اقتصادي استثمار او په دوی د کارونو کول منع دي، خو افغانستان او د نړۍ ګڼ نور هیوادونه نه دي توانېدلي چې دا ماده مراعت او په بشپړه توګه له کاره د ماشومانو لاسونه لنډ کړي. د ګران آغا په نوم افغان ماشوم ازادي راډیو ته وویل، په کور کې اقتصادي حالت ښه نه دی، پلار یې بیکاره دی، نو د پیسو ګټلو په خاطر یې کار ته مخه کړې ده.
نوم مې د ګران آغا د کابل اوسېدونکی. موږ غواړو چې تعلیم او تربیه وکړو، د کتابچې او قلم دا د سکول جامې موږ ته نشه اخیستلی، بیکاره بیکاري د وسایل کاروبار نشته.
له دې سره د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي چې په افغانستان کې د تیرو کلونو په پرتله د کارګرو افغان ماشومانو شمیر 2% زیات شوی او اوس دا شمیره نږدې 2 میلیونه کسانو ته رسیدلې ده. د دې وزارت مرستیال واصل نور مومن ازادي راډیو ته وویل، د افغان ماشومانو د محافظت په خاطر یوه نوې ستراتیژي په پام کې نیولې چې پکې د کارګرو ماشومانو روزنې، روغتیا او د دوی کورنۍ ته چې اقتصاد یې ډېر خراب وي ډېره پاملرنه کیږي.
که چیرې دوی یتیم ماشومان یا بې سرپرسته وي، خو د کار او ټولنیزو چارو وزارت روزنتونونه یا پروژګار لري د دوی لپاره د ښوونې او روزنې زمینه برابره کړې ده، دوی شاملوي هلته. او دا نورو ته مثلا د قاچاق نه خلاص شوي، د ترافیک نه خلاص شوي، کورنۍ سره مدغم شوي دي.
د وزارت ورخوا د ماشومانو د حقونو لپاره په لسګونو موسسې هم په افغانستان کې د دې لپاره په کار بوختې دي چې که د دوی وضعیت له ښه کېدو سره مرسته وکړي. خو د دې ټولو هڅو او څرګندونو سره په لویو ښارونو کې ځای ځای ماشومان لیدل کیږي چې ټوله ورځ په منډو، خواریو او نارو تیروي تر څو د کورنۍ لپاره د یوه وخت د ډوډۍ غم وخوري. ارواپوهان وایي دا چې د سړک د غاړې ډېر دا ماشومان تر پوښښ لاندې نه دي، دوی ځورېږي او له کمکي عمره د رنګارنګ رواني او نورو ناروغیو سره مخ وي.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
در امریکا غد آشنا را دونه.
د افغانستان د اوبو او انرژي وزارت وایي هڅه کوي چې د لمر له انرژي څخه د برېښنا د تولید لپاره کار واخلي. د دغه وزارت چارواکو پرون په همدې هدف په کابل کې یو دوه ورځنی ورکشاپ پرانیست چې تمر د لمرینې برېښنا د استفادې او په دې برخه کې د ستونزو حل لارې ولټوي. په دې اړه د ازادي راډیو خبریال صفي الله ستانکزی راپور لري.
د اوبو او انرژي وزارت وایي د لمرینې برېښنا د تولید هڅې پیل کړې دي. د اوبو او انرژي وزارت د بدلیدونکې برېښنا د برخې رئیس وویل چې له دې مخکې د برېښنا د تولید لپاره بنسټیز کار نه دی شوی، خو دوی له لمر نه د برېښنا د تولید لپاره لوی پروګرامونه په پام کې لري. کابل خان تدبیر د شنبې په ورځ په همدې هدف د یو دوه ورځني ورکشاپ د پرانیستلو پر مهال وویل دولت باید له دوی سره په دې برخه کې همکاري وکړي.
د دې غونډې عمده هدف په نوې او بدلیدونکې انرژي کې د خنډونو پیژندل او د حل لارو چارو موندل. مخ په افغانستان کې درې سوه لمریزې ورځې مخ په کال کې لرو چې په سیمه کې بې کچې او بې ساري دي، او نن د نوې او بدلیدونکې انرژي یوه تر ټولو ښه وسیله لمریزه انرژي ده.
ښاغلي تدبیر وویل چې د لمرینې برېښنا په زیاتېدو سره به له وارداتي برېښنا استفاده کمه شي او هم به د هېواد له اقتصادي پرمختګ سره مرسته وشي، نو دولت ته پکار ده چې لازمې اسانتیاوې رامنځته کړي. په افغانستان کې 28% خلک برېښنا ته لاسرسی لري او د دې برېښنا 3.5% له ایران، تاجکستان، ازبکستان او ترکمنستان څخه واردېږي. د لمر له انرژۍ نه د استفادې د لارو چارو د لټون په دې ورکشاپ کې ګڼ شمېر چارواکو او بهرنیو میلمنو هم برخه اخیستې وه، او ټولو له لمر نه د برېښنا د تولید له پروژو هرکلی وکړ. له دې مخکې هم په ټول افغانستان کې د ملي پیوستون د پروګرام له لارې د لمرینې برېښنا یا سولر او ځینو نورو بدلیدونکو انرژیو څخه د استفادې لپاره 15,000 پروژې تطبیق شوي چې شاوخوا 500 میګاواټه برېښنا تولیدوي. په افغانستان کې د هند سفیر امیر سنا وویل چې هیواد یې چمتو دی د پخوا په څیر خپله همکاري وکړي او د لمر له انرژۍ د برېښنا د تولید د افغانستان د برېښنایي کولو یو ښه فرصت دی. د برېښنا د برخې د پروګرامونو په دوام به راتلونکې میاشت په وروستیو کې په نوې ډیلي کې د فیکي او فایبا کمپنۍ د انرژۍ په لوی بازار کې د افغانانو د شاملولو په هدف یو پروګرام جوړ کړي. په دې پروګرام کې به د افغانانو له ډلې 50 تر 60 کسان د انرژۍ په بېلابېلو برخو کې له هغې ډلې تولید، انجینیرۍ او ډیزاین لپاره معرفي شي. ښاغلي سنا وویل چې افغانستان باید د لمر له انرژۍ پوره ګټه پورته کړي او هم د اوبو او انرژۍ د استفادې په برخه کې جدي اقدامات وکړي. د لمر له برېښنا د انرژۍ د تولید په هدف دا هڅې په داسې حال کې پیل شوي چې عام خلک د انرژۍ د تولید لپاره په دننه هیواد کې د دولت په لږو هڅو انتخاب کوي او وایي چې باید د لمر د برېښنا ترڅنګ د اوبو د بندونو د جوړولو او له دې لارې د برېښنا د تولید په هدف خپلې ژمنې عملي کړي. صفي الله ستانکزی، ازادي راډیو کابل.
تاسو زموږ خلاصه لري رادیو او ساعت 8:28 کې شوي. په یاد لري لاندو خبرونه ورسته چې په 8:30 وړاندې کیږي. میکروفون ستاسو پروګرام لرو. په سویډن کې پرون یو عادي نجلۍ په شاهزادګۍ بدله شوه، خو څرنګه؟ راپورونه وایي چې د سویډن شاهزاده د یوې عادي کورنۍ له نجلۍ سره واده وکړ او د خپلې کورنۍ یو زوړ دود یې مات کړ. دا چې څرنګه، دا به فرشته جلازه درته ووایي.
د سویډن شاهزاده یوازې په خپل کورنۍ کې نه، بلکې د سویډن د شاهي خاندان په تاریخ کې اول سړی دی چې له یوې عادي نجلۍ سره واده کوي. لږتر لږه د سویډن او د نړۍ د مطبوعاتو په حواله په تېرو سلیزو کې داسې نه دي لیدل شوي چې یو سویډنی شاهزاده د یوې عادي کورنۍ له نجلۍ سره واده وکړي. د دوی واده د شنبې په ورځ په یو ډېر مجلل ځای کې ترسره شو. د سویډن د شاهي کورنۍ د ژوند او تاریخ څارونکي وایي دا د سندرېلا کیسې ته ورته یوه پېښه ده. د سندرېلا په نقل کې یو شاهزاده پر یوې غریب نجلۍ مین سي او واده ورسره وکړي. دوی وایي چې دا د مدرنې نړۍ د سندرېلا کیسه ده. دا وځي له تیرو 15 کلونو راهیسې اورېدل کېده چې د سویډن د شاهزاده کارل فلیپ او موډل سوفیا هلکویست اړیکې سره لري. دغه 10 کلنه سویډنۍ د یوې عادي کورنۍ لور او تر پرونه یوه عادي سویډنۍ ښځه وه، خو له نن سهاره د شاهزادګۍ لقب ورکړ شو او یوه عادي ښځه په یوه شاهزادګۍ بدله سوه. د سویډن پاچا درې اولادونه، دوې لوڼې او یو زوی لري. شاهزاده کارل د ده مشر زوی و.
Let the birds sing, dilly dilly, and the leaves blow.
و موردل چه په سویدن کې یو عادی نجلی په شهزادګۍ بدل شو. د ازادي رادیو خبرونې د ماښام تر او بجو دوام لري. اوس چې اتنیمې بجې دي د لنډو خبرونو نوبت را رسیدلی. قسیم سولملی وړاندې کوي.
افغان ولسمشر وای اجازه نه ورکوي چې د افغانستان په نظام کې کومه قانوني خلاره منځته سي. محمد اشرف غنی دغه خبره پرون پارک کې د ښځو رسنیو مدني ټولنو او حقوق پوهانو له ډلې سره په مشورتي غونډه کې وکړه. د فراه ولایت چارواکي وایي په بالابلوک او پشرود ولسوالۍ کې د روانو جګړو د مقابلې بشپړ توان لري. د هلمند چارواکي وایي په موساکله ولسوالۍ کې د وسلوالو په یو برید کې د ولسو پولیسو د وژل کېدو په اړه څېړنې پیل کړې دي. د پوهنې وزارت وایي په هرات او بدخشان کې د زده کوونکو انجونو او ښوونکو د مسمومیت د وروستیو پیښو د څېړنې لپاره یو هیئت ټاکلی دی. د ترکیې امنیتي ځواکونو د شپږو ماشومانو په ګډون هغه یو څلوېښت تنه افغان کډوال چې د دغه هیواد د ختیځ په یوه دره کې راګیر پاته وه وژغورل. د ایران ولسمشر حسن روحاني وایي د نړۍ له قدرتونو سره د ایران پر اټومي فعالیتونو د مذاکرو په جزئیاتو کې ډېر اختلافات شته. د زیاته کړه پر یو معاملې بیا هم سلا کېدل ممکن دي، که څه هم زیات وخت به ضرورت وي. د امریکا او متحدانو چارواکو نیویارک ټایمز ورځپاڼې ته ویلي چې امریکا په پام کې لري د بالتیک او ختیځ اروپا په هیوادونو کې جنگي ټانکونه، پوځي وسایط، نورې درنې وسلې او شاوخوا 15,000 امریکایي پوځیان ځای پر ځای کړي. او د مصر یوې محکمې درویش کسانو ته د 14 کلونو بند سزا واوروله. دوی په هغه ډلهییز خونړي برید کې د لاس درلودلو له کبله محکوم سوي چې دوه کاله مخکې د یوه ځایي شیعه پر کور وسو.
با عرض سلام و روز بخیر، من امید مرزبان بر این برنامه از رادیو آزادی با شما هستم، با همراه با همکارم عصمت ساروان در نیم ساعت دیگر یا بیشتر از آن در
میکروفون
برنامه شما. میکروفون شما با شما هستیم. در این جریان شما زنگ بزنید و نظرتان را در رابطه با موضوعی که انتخاب کردیم ابراز بکنید. شورای سراسری علمای افغانستان پیشنهاد کرده که در جریان ماه مبارک رمضان آتش بس باشد و همچنان این شورا از طرفهای درگیر در افغانستان خواسته که حداقل در جریان ماه مبارک رمضان از خونریزی و جنگ بپرهیزند. نظر شما در این باره چی هست؟ و ما زنگ بزنین و میکروفون رادیو آزادی در خدمت شما هست. شماره تلفن ما 0799-203-540-0700-822-755.
بله، او ده شسو چه زمای و تیروطن دی هم رئیس لکره غداره چه ما ویل چه ده افغانستان ده سول عالی شورا ده غشتنه کرده، لیکن ده غشتنه ده علما و شورا کرده. خیر، حتما به ده سول شورا هم وکی که تروس بری ده غشتنه نده کرد. وست چه ورپام شو دوی به هم وکی. نو تاسی اوریدون که چه فکر کوی؟ آیا ممکنه ده دا غوښتنه څه فکر کوي چې د دولت وسلوال مخالفان به ومني او که به ونه مني؟ او په مجموع کې څه فکر کوي چې په روژه کې که داسې یو کار وشي نو څنګه به وي؟ کولی شئ همدا شیبه ازادي راډیو ته په دغو تلیفون شمیرو تلیفون را وکړئ، 0909-203-540 او یا هم 0908-202-555. متاسفانه زموږ اس ام اس سیستم لا هم کار نکوي، مشکل لري. نو په 1800 مری فعلا زحمت ما باسي اس ام اس ما راستوي.
بله، فقط از طریق تلفن چشم برای شما هستیم فعلا. و چه قسمه که ما هم شماره تلفن را گفتم، آقای ساروان هم شماره تلفن را گفت، تلفن های رادیو آزادی در خدمت شما هست. لاین ها از همین الان باز شده و حالا شنونده هم روی خط تلفن داریم. فکر میکنم تلفنشان همین الان همکار تکنیکی ما میگن تلفنشان قطع شد. برحال منتظر تلفن ها هستیم. خب یک ذره وقت را میگیره تا که شنونده ها تماس بگیرن. از نگاه تکنیکی هم گاهی مشکلات می باشه. خب همین الان نخستین شنونده رادیو آزادی در این برنامه از میکروفون شما در تماس شده. سلام علیکم، بفرمایید.
و علیکم السلام. سلام،
بفرمایید، خوش آمدین به برنامه.
متاسفانه دیدی تلفن قطع شو. خیر، بل اوریدون کتاب نوبت ورکو پا لین کرای میربانی.
السلام علیکم.
و علیکم السلام.
سلام سه چاروان سا جوری پا خیره.
سلامت و سه کورم ودن میربانی کوی.
بله، در سلام پورانی کولی کلی سلام احمد درویشه ما در کندار در ویلات خدا تلفن پا کشکی کمانسکیم.
میربانی کوی سه.
درویش صاحب
بلنه چې تاسو موضوع د اوربن په باره کې دا چې روژه راغله د سیاني تاسو د کندهار د افغانستان کوم علما چې د پیشنهاد کړی دي ډېر ښایسته دې په خاطر سره د هر انسان روژه یو پروژه کې تاخت مثلا خلک یو وری خو د لمر د مشکلات تاکه نه لري او بیا چې یو ځای بل ځای سره ځغلي نو روژه ورکې نه په دې باندې ستاسو مشکلات ولي د هر څه ښه یو مر طرف ته یې کړی دي نو تاسو سره ښه توکو یې ستاسو پروژه کې دا کوم ځای اوربن کې باید هغه د اوربن شرایط مراد شي نه باید یو طرف ضرورت یو چې باید بل طرف ضرورت وي چې دا چې اوربن کې دي چې مثلا اوربن بلان چې اوربن چې هغه مثلا وایسته دا څه ومنل شي دا که خبره ته یو مثلا عملیات کې بل خپل عملیات کې دا اوربن ما کې دي بل خپل مشکلات جوړيږي ځکه ونه سول دا په ماده دا حالت ما بین کې راغلي دی کله ور ګورم کان دي کښه ته ګورم کان دي بس په تاسو نه تاسو ما بین کې راغلي دي نو که چیرې د روژې په خاطر کې دا ولوس مثلا دا کستان مثلا مخالفین دي حکومت هغه د اوربن سره ومني او په خپل شرایط سره دی مثلا سره ومني او په خپل شرایط سره ودی نو ان شاء الله تعالی دا روژه په افغانان باندې سپه بیغمی تیرتی
سلام باشین تشکر از تماس شما شنوندگی روی خط داریم سلام علیکم بفرمایید برنامه مایکروفون شما است
سلام علیکم
و علیکم السلام
سلام بر شما و بر شنوندگان رادیو آزادی
به شما همچنان سلام خوش آمدین از کجا زنگ زدین
علی پیشنهاد علمای کرام خود که به خاطر صلح کرد چار خوب گفتش خود گفت بنده است هیچ کس شاید نظر نتا که گفت باد است مگر معلوم که اینی تو پیشنهادا باید جدی باشد اینی تو پیشنهادا برای صلح دائمی باشد باید فشار بیاره سر دولت سر طالبا که دائمی صلح شود مثل که دین روز روز جمعه امو مظاهره چیز بوده خاطر میانمار ما میگم امی مظاهرچا امی جوانا امی امام مسجد وزیر اکبر خان چرا اینی تو مظاهره نمیکنه که در وطن ما باید صلح بیاری سر دولت چرا پیشنهاد نمیاره امی پیش امی دولت چرا پیشنهاد نمیکنه که شما امی جا صلح کنین در خانه خود صلح کنین که امی کشتار و قتل ختم شود اول زن خانه خود آدم میخوره بعد از او از دیگر آدم میخوره
تشکر از تماس شما نظرتان را شنیدیم بسیار تشکر خب شنونده دیگه روی خط داریم سلام علیکم مایکروفون شما
مهربانی
سلام علیکم
و علیکم السلام
من سلام علیکم تاسو ته دن کو ټول ته ورسیږم بلی کی هم دا خبره چې دا اوس اورګان دای لنسر د موږ سره مو ته کچیر دا عملی سي دا ډیر څنګه می خاص کړې په دا مبارک میاشت کې خوځه و خبر بل دام کوم صدانه کی زجه صدا چوردان اعلان یې وی کوی د سول خبرې صدانه چې څه تکي ته نه سول کیږي خو د پدې مې د سول خبرې څه پرمختګ نه ور کوي پدې مې خو کدای شي هغه کسان چې تاسو مخالفین او توای صاحب هم به زره ماده چې پدې مې چې پرمختګ د خبرو راځي د سول خبرې ته باید هڅه ورکول شي او نور هم څه ته غبره او وړي د سول په خبرو کې
مختصر گوش داده شدنی. تشکر بخشمی سخنان شما که راه کردین نخست اولی که آتش بس اعلام نشده فقط یک پیشنهاد است از طرف شورای سراسری علمای افغانستان و بخشی که شما گفتین که در همین جریان ماه مبارک رمضان چرا تلاش‌های جدی نشه به خاطر سال و یک پیشنهاد هم در این قسمت کرده شورای سراسری علمای افغانستان به حکومت افغانستان که در جریان ماه مبارک رمضان آخرین تلاش‌های خود را بکنه به خاطر آوردن مخالفین مسلح دولت روی میز مذاکره شنونده دیگه داریم سلام علیکم بفرمایین برنامه مایکروفون شماست
الو سلام علیکم
و علیکم السلام
پروان صفتاد و سلامون در دادی را دو کارکون کار دیدون کتا
سلام علیکم
اردن دیر شد خیر کار دید اشه موضوع انتخاب که داشه و همه و شورا ویلی دی خویدون کشی در عملی سی ولی در واجه چیزه اوان دیر اگر مده او سخت ده هم خلقم پا عذاب دی خدای فاطمه کشیده عملی شد مدادی خواد علماء و چقه چه یا مخالفین و خواد تدی و طالبان و بعدی هم در ایجده عمو که بعدی هم طالبان و سرکشین خو متعال که پانه رو دیده و نقص خلق سران سبدی و سخت تکلیف دی مروی وربان بزی هم سوی کدی هم نوصو کولا سوی و تکی ورکی خو بیا بدوی دیسی حوانون را ورزوی پر دولس باندې دا دې ورځ زه د ګرانی د سیمې څخه د فراه د ولایت د بلوچستان د ولسوالۍ څخه سره په تماس کې خدا سخت قوانونو تر دې هم خلکو ګرځي خو بیا هم دوی سره قوت ارادې سي پر پیاده دي سي د طالبانو سره دې مخ په مخه جنګ کوي خو خیر دی نومرې زلر چې وهم خلکو ته رسي هغه به یو طالب پر چې خوږېږي یا به مړ کېږي خو هم خلک سخت آزاد دي.
تشکر از تماستان، زنده باشین، نظرتان را شنیدیم.
بل اوریدونکو لرو ځان معرفي کوي. آزادي راډیو ده، میکروفون ستاسو.
بله عبدالواحد دوست، مرکز ترنکور ستاسو را پاړي.
مهرباني.
ما نظر خدا ستاسو کم بغه چې مې فرش کړی د دې په باره کې وایم چې دا سوله چې اوس یا د سولی د اوربان په باره کې دي باید د دې پر ځای دي د سولی ډېر ټینګار په وکړي دا اوس دا څونه ورونه مړه کېږي کم څوک څوک دي حکومت څوک دي طالبان څوک دي خو نه کوي ولا که سوله وغواړي په والله چې څه ته وي چې په پنځه ورځې کې دي اوسي مهم شریعت دی شریعت دی ځان مکمل غاړې نه ښودل کېږي اوس خارجان چې دا خارجان وځي بیا هم ولا که ټک وسي موږ په امریکا کې خود اندښتوان ولا چې ډېر دغه بخاریان چې وتلي ډېر دغه کړي وایي چا سره جنګ کوو طالبان په خپله کښېني ډېرو خلکو وسېږي دي چې وایي خارجان وتلي دي دا یمن په سفه یې اوس ټینګار کوي نو ځینې خلک نه سم شمارلی چې جنګ یا څنګه
صحیح ډېره مننه چې نظر مو څرګند کړو بل اورېدونکی لرو ځان معرفي کوي ازادي راډیو د میکروفون ستاسو
بفرمایید سلام علیکم خوش آمدین به برنامه میکروفون شما
سلامونه نیکی هلی دی ما قبول کسروان صاحب نه یی شاید دی پختیا ولایت دی شت کرم دی ولسوالی نه معصوم ته تاخیر خبرې کوم
مهربانی کوی سی
خوش آمدین آقای تو تاخیر
صلح خو الله تی رضا کی دی صلح باندې موږ ولس وینو کی غرض دی موږ ولس کو وینو کی لم دیږي که دی خاطر زم دی موږ ورور ده که طالب زم دی موږ ورور ده که اسکر زم دی موږ ورور ده ولی بعد موږ خو د عالمانو د شورا د حکومت بیان چې کړی ده دا باید هغه اشخاص او افراد چې په حکومت کې دي علي رضوا مامورین دي لکه د کمانډان دي امنیت دي کندار چې په ورځ یو کوم بیان ورکړی دی چې طالبان د جنگ په میدان کې تاسو په حلقت ورسوي لکه د لوی د سیسه دا بیان ورکړی دی دغه اشخاص او افراد ته دی ویل شي چې تاسو دې غرض نه ډکو بیانونه لاس واخلئ په افغانستان کې به سوله راځي ورور یو ورور یو لکه کړي چې حکومت کې چې ورور
مننه چه نظر مو ترگم
تشکر ها زنده باشین خب شنونده دیگه روی خط داریم سلام علیکم بفرمایید برنامه مایکروفون شما هست
علیکم سلام
آوریه بله مشنه بفرمایید آوریه بله سه باورو خبری وکی
آوریه
دا ورته فکر کوم چې مخکې خبرونه کې ممدا سیب اوري ویل تر پای پورې خو هیڅ وخت خبرونه نکړي
شاید خودش صدای ما رو نمیشنوه ما که هرچی میگیم فکر میکنه که ما جواب نمیدیم به هر حال شنونده دیگه روی خط تلفن داریم سلام علیکم بفرمایید برنامه میکروفون شما هست بفرمایید سلام علیکم
مهربانی
بله سلام علیکم خوب هستی جان جونم
زنده باشین تشکر شما چه حال دارین
شکر عبدالستار آخوندزاده هستم از ولسوالی بالا مرغا به تماس گرفتم
زنده باشین آقای آخوندزاده بفرمایید
باشم نتم استودیو
بله بله وصل هستین به استودیو در برنامه زنده وصل هستین همه شنونده ها میشنون صدای شما را بفرمایید برنامه میکروفون شما هست نظرتان را در رابطه با پیشنهاد شورای سراسری علمای افغانستان بگویید
از من نظر میاد راجع به اوربان که اوربان اگر صورت بگیره خب خوب است به زیر ماه مبارک رمضان آدم کشی خب کار درست نیست به هیچ وقت درست نیست اگر به ماه مبارک رمضان بشه خودی چی بتر اما فکر نکن که کار صورت بگیره چرا که چیز از این علما رو کسی قبول نمیکنم پیشنهاد از این علما رو قبول نمیکنم به خاطر میگه که این علما علمای مشهور است باز افغانستان که هست ده گروپ بیس گروپ یک گروپ نه که مثلا اوربان کنه که بگه شما اوربان کنه دیگه چیز نکنه ده گروپ بیس گروپ هست هر کس به سر خود کار میکنه امریکایی ها به سر خود عملیات میکنه طالبا به سر خود میکنه دایش به سر خود میکنه سیاری اوربان نکابل میکنه
تشکر از نظر شما، زنده باشید. تشکر از تماس تان.
اگر بچه خو خوب اگر بچه خو اگر بزی مای مبارک رمضان بچه خو داری هم میشه، اما فکر نکنم که کسی که خود
بکنم. تشکر از تماس تان.
سلامت و سیدوی وی که چرت پر روژه که وربند بوشین و دائمی هم کرشی. البته شاید زیر خلق هم دیت هم میله ولری که چرت پر روژه که وربند وشي ممکن دوام پیدا کی دایمی وربند باندې بدل شي، لکه څنګه چې د سولې خبرو ته شمیر خلک د ابتدایي خبرو ته خوشبيني شي، وای چې ممکن د ابتدایي خبرې په رسمي خبرو بدل شي او رسمي خبرې هم بل اخره په د جنگ په ختمې دي او د سولې پراتو سبب شي.
بله، با تشکر که شنونده برنامه مایکروفون شما هستین. حالا شنونده دیگه روی خط داریم. سلام علیکم، بفرمایید.
سامی سلطانی از ولایت لوگر می باشم.
خوش آمدین آقای سلطانی، بفرمایید چه حال احوال.
ما به شورای علمای سرتاسری افغانستان پیشنهاد می نمایم من حیث فرزند از این کشور. علمای محترم، لطفا پیشنهادتان را بر بریتانیا و امریکا و شیخای عرب و نظامهای پاکستان بنمایید. جنگ از طرف بریتانیا، امریکا، شیخ‌های عرب و نظامی پاکستان سر ما و مردم و کشور ما تحمیل گردیده. اگر واقعا عالم هستی و یا افغان هستی و غیرت افغانی داری، پیشنهاد تو به بریتانیا و امریکا بده ما. اگر فهمیده باش، اگر عالم واقعا عالم هستی، تو علم هستی. دیگه چیزی گفتنی ندارم.
سلام. تشکر، به حد کافی گفتین دیگه، من این فهم چی باقی مانده. تشکر از تماس شما، زنده باشین.
بل اوریدون که لروزان معرفی که آزادی رادیو ده.
سلام علیکم. سلام
حسین. و علیکم السلام، مهربانی.
بلحق حقیق دو طرف تماس که مدر لغمان و یا در ایشنگ رسالی سلام میم کلی سخا
مهربانی کن
علماء در پیشنهاد چی رسول مبارک یاد روجی که دوربان مبارک کرد دا واقعی و معقول پیشنهاد جه خوزمال افغانستان در طول سراسری علماء سخا در غفتنا در چی دوی رسول مبارک واقعی صلح چی دوی کوشش که یعنی طول افغانستان که جسو علماء چی دوی منسجم شی که واقعی دوگه یو اقدام که در تش پخلی خبری معنی چیز علماء واقعا خبره خبر چې دا علماء د دواړو تر مابین هر څه رول لوبولې شي، خو تر اوسه پورې هغه کوم رول چې دوی ته لازم یعنې دی لوبولې روجه کښې باید وبر نامنده کړي. هغې نه مخکې مخالفینو کښې هم دوی نفوذ لري، په دولت کښې هم لري. دغې ته لازمه ده د دې پوهې چې په قطر کښې څونه مصرفونه مخالفین کوي یا دولت یې کار ده کسان لېږي، غیر مستقیم خبرې کېږي. دواړه افغانان دي مستقیمه دواړه په خبرو کښې کښېني. دغه علما په کښې په مستقیم ډول رول لوبوي، هم طالبانو ته کښېنه ورکوي، هم دغه دولت ته چې نور په افغانستان کښې دایم دپاره یو صلحه تامینه شي. دغه روجه د په برکت سره یعنی اوربند شي، دې نه شي دغه اوربند ادامه پیدا کړي، د افغانستان خلک آینده کښې په صلحه کښې ژوند تېر کړي. زما دا غوښتنه.
تشکر، تشکر از تماستان. شنوندې دیگه روی خط داریم. سلام علیکم، برنامه مایکروفون شما هست، بفرمایین.
مهربانی کوی صاحب، دوی تلفن قطع شو. خیر، بل اوریدونکی حمله رو ځان معرفي کوي. آزادي راډیو ده، میکروفون ستاسو،
بفرمایید. برنامه میکروفون شما هست از رادیو آزادی. و علیکم السلام.
سردارولی خپلواک کښې ما د هلمند ولایت نه میاړي سې نیولې ده.
مهربانیعلما
نظر ته احترام لرم زه خپله، او علماو چې دا خبره کړې ده، زه ګوره حکومت او طالبان خو جګړه ډېره ښه خوند ته دا روژه کښې په دې خاطر کوي چې دواړې غاړې علما ورته وایي چې تاسو ته روژه خوړل روا ده. زه د علماو دې نظر سره موافق نه یم چې دوی دواړو غاړو ته وایي چې تاسو روژه کښې که جنګ پېښ در ته، او د طالبانو خوا هم ورته وایي، د حکومت خوا هم ورته وایي چې تاسو خپل روژې خوري، نو دا به څه راکړه؟ خو دا د ملکیانو لپاره تاوان دی، نو د حکومت لپاره دغه د حکومت او طالبانو لپاره دا جګړه ګټه وجې روژه ده، ګرمې ده، زور غواړي، جنګ یې بهانه وي د روژې لپاره، نو روژه به دا خوري.
تشکر، بسیار تحلیل جالب.
روژه ته چل جوړ کړی دی، منظور داره.
تشکر از تلفنتان. خب یک بار دیگه موضوع مورد بحث را اعلان میکنیم در برنامه میکروفون شما که همین الان از رادیو آزادی جریان داره. در رابطه به پیشنهاد شورای سراسری علمای افغانستان صحبت میکنیم که گفته در ماه مبارک رمضان آتش بس برقرار شود در افغانستان، و این شورا از طرفهای درگیر خواسته که در جریان ماه رمضان از خونریزی و خشونت بپرهیزند. چشم برای تلفن هایتان هستیم. تا لحظات بعد شماره تلفن را دوباره تکرار خواهیم کرد. حالا شنونده روی خط داریم. سلام علیکم، بفرمایید.
بله
السلام علیکم.
و علیکم السلام، خوش آمدین به برنامه.
تشکر میکنم. صدیقی سامانی از لوگر صحبت میکنم.
خوش آمدین آقای صدیقی، بفرمایید.
تشکر میکنم. زمانی که شورای علما سرتاسری علمای افغانستان پیشنهاد آتش بس با گروه مخالفین مسلح کردن، من فکر میکنم مخالفین مسلح دولت به مانند سال 2004 و 2005 تا 2007 اینها رهبری یک پارچه، رهبری یک دست ندارن. من تا جایی که خودم در عمل در میدان دیدم، در میدان عملیاتی و اجراتی دیدم، معمولا اینها خودشان منابع متعدد و عدیده مالی و نظامی و تجهیزاتی دارن. یعنی از یک منبع اینا تجهیز تمویل نمیشه و اینا افرادی هستند که گروه های در این روز دولت لوگر ما چند جیل گروه نمیشستن. داعش هست، طالب هست، این روزه طالب در مناطق داداخل و بابوس کاملا شکست خود، داعش گرفته، گروه های دیگه توریستی که نقاب پوش هستن. معمولا این روزه یک گروه نیست که اگر ما اکتفا بکنیم، اگر یک گروه یک رهبر بپذیره، خوب ما بگیم تجربه از برقرار میشد. ما برای گونه نمونه و تجربه، من میخوایم بگم برای گونه یک نوع تجربه، اینا یک بار بخواین از رهبر طالبان بگیم اگر شما واقعا قدرت دارین، اگر شما واقعا این روزه قدرت و قوت سال 2005-2006 دارین، رهبریتان یک دست است، به خاطر تجربه و آزمون یک بار شما در یک از ولسوالی ها، یاد سنگین، یاد داداخل بابوس، یاد ولسوالی از لوگر که با بالاچنار پاکستان هم از، یک بار شما آتش بس بکنید. واقعا شما قدرت دارین، شما یک دست یک پاچه هستین، شما واقعا نفوذ دارین. من فکر میکنم روزه گروه های سی آدم کشی طالب و داعش و امثال هم که اینا تکفیری ها هستن، اینا به هیچ وجه یک دست نیست و این سخن هایی که پیشنهاد که طرف شورای علما سرتاسری علمای افغانستان شده به هیچ وجه قابل انجام و اجراءات عملیات نیست. برای خاطر کنها یک دست نیست، برای واحد ندارن، یک پارچه نیستن. این روزا گروه های تروریستی آنقدر متعدد و پیچیده و استخباراتی و مرموز شده که اصلا واقعا انسان گیج و سردرگم میشه که اصلا واقعا تنها اینا چی باید چی کاری کردن، چی کاری انجام داد.
تشکر از تماستان، تشکر از نظرتان. خب شنونده دیگه روی خط داریم. سلام علیکم، فرماین، برنامه مایکروفون شما است.
مهربانی.
و علیکم سلام، از روبری ما در مکار سناری که سر نیوده.
مهربانی که ویسه. موضوع اول واره بیا تلفن وکی بیا موضوع بستاسو بخاطر بیا و اعلان کو و غداده چی دی افغانستان د علماء و سرتاسری شورا غشتانه کرده چی دی روژه پا مبارک میاش کدی اوربند وشي عمل حکومت د غشتانه کرده و همید حکومت له وستوال و مخالفانو چخه ستاسو په نظر څومره عملی ده او د دې وړاندیز په اړه څه نظر لري؟ خیر بل اړین کتاب نوبت ورکو. آزادی رادیو ده میکروفون ستاسو.
بله سلام علیکم.
و علیکم السلام، بفرمایئ.
سلام صاحب، تاسو د بل قدرمن همکار سلامونه وایم. داور خبر کوم د هلمند ولایت ګرمسیر ولسوالۍ.
مهرباني کوئ دلاور صاحب.
سروان صاحب لمړی خدای در ته ما چې موږ په وړاندې کوم ربخت نه لرو شو اوربند اعلان چې کوم دم ربخت لرولم ان شاء الله چې اوربند اعلان شي. او بل دغه د علما او شورا څخه د خدای به طرف پات چې امکان دی چې دا اوربند نه شو کد به طرف نه یو د یو طرف په خوا راځي امکان نه لري چې اوربند اعلان شي. دایمه نه
بله شکر نه
طرف څه کوي غشتنه څنګه ده طرف طرفدارانه ده که به طرفانه ده ده به شاید مهمه. خیر مرزبان صاحب ډیر وخت هم نه لرو، خبرونو ته کم وخت لرو. او خیر تو اوریدون که لا بیا هم
بله فقط یک بار دیگه هم شماره تلفن رو به شنونده ها میگم که فراموش نکنن یادداشت بکنن. برنامه تا ساعت البته بیشتر از نیم ساعت دیگر هم ادامه خواهد یافت، یعنی نیم ساعت و هفت دقیقه دیگه بعد از سرویس خبری. اما حال یک بار دیگه شماره تلفن رو میگم 0799-203-540-0700-822-755 چشم برای تلفن هایتان هستیم. حالا شنونده روی خط تلفن داریم. سلام علیکم، بفرمایین، برنامه میکروفون شما هست از رادیو آزادی.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
و علیکم السلام.
شما خوب هستید؟
سلام
علیکم.
زنده باشین، تشکر. طرف شما هم خیریتی ان شاء الله.
از ولایت تخار و نصفیش کمیشم.
خوش آمدید، بفرمایید.
زنده باشین. من فکر میکنم این موضوعی که شورای علمای افغانستان مطرح کردن
فکر میکنم کاملا نه موضوع خوب است. چرا که حال ما باید پیشنهاد داده و موافق باید قسمت پیشنهاد داده و موافق نزم باید که این عباد در گروه طالبان که هست فعالیت شن عباد خارجی داره، فکر نکنم که این آقای خاصا پذرفته شد با آقای خاصا رای پاکستان و از کشورهای همسایه میکرد به نظر ما بهتر بود. یک مثلا مثلا دومی که آقای مرزبان ما شما یک دره داریم و گره مایی هست که شما توجه به اولسوالی اشکمیش ولایت تخار فکر میکنم کم میدارین کم دارین نامده در اولسوالی اشکمیش ولایت تخار به همیز رسیده که اونا نامده به همیز رسیده که متاسفانه گزارش جارست میشه که قسمی که این سبایی شما شاهد شدید که اولسوال تبی اولسوالی اشکمیش ولایت تخار همراه سیتون از همراهان شد شهید شدن تا حال ما منتظر گزارش هستی بریم متاسفانه گزارش داده نشد. ما یک قسمت خفه هستیم از شما، چرا که خبرنگار دولت تخار شما نداریم
گلیتان سر چشم گلیتان سر چشم خبرنگار ما در ولایت کندوز ولایت تخار را هم پوشش میده، حتما باش تماس میگیریم تا در این مورد خبر تازه ازشان بگیریم و یک کمک دیگه که شما میتونید با ما بکنید در برنامه های ما این است که شما خودتان خبرهای محلتان را به ما زنگ بزنین و ما را خبر بکنین از وضعیت در مناطقتان. به شماره 818 میتونین اسمس بفرستین، اما متاسفانه همین الان شماره اسمس سیستم اسمس ما مشکل پیدا کرده، ولی دیگر روزا میتونین اسمس بفرستین و یا هم با تلفن پیامگیر رادیو آزادی زنگ بزنین پیامتان را ثبت بکنین، ما از خبرهای مناطقتان خبر میشیم. شماره تلفن پیامگیری ما از 07-84-620. چشم برای پیامهایتان هستیم، هر رویدادی که در مناطقتان رخ میده به شماره تماس بگیرین و پیامتان را ثبت بکنین، به ما میرسه و ما هم از وضعیت آگاه میشیم تا دیگه شنونده های رادیو آزادی را هم خبر بسازیم.
بل اوریدون که لروز زن معرفی که آزادی رادیو ده مهربانی که ویسه
جوڑے بخیر
سلامت ہو سے مہربانی
میں بہتر سوالات کر رہا ہوں اس لیے میں سر پتہ میں
مہربانی کوئی سے
انا دولت خلا غسان دے کی اور بن نیو کی سبان سے اور ان وجہ مبارک میں اس خلق مسلمانان پیدا دی صحیح
من نه یوازی حکومت غشتن لری کی دی حکومت مخالفان هم دا غشتن لری دوار لورت کلا غوښتنه صحیح ډیر مننه چې تلیفون مو وکړ. بل اوریدون کله روزن معرفي کې آزادی رادیو دا میکروفون ستاسو.
لا مثلا دولت کې در منطقه سره په یو دام چې دا عام لا وسیدا و دې دې کې مارګې دولت دې عام لا مارګې ملکی راځي خود نه دارا
محلفتان چی است؟ در چی کردن؟ شما اصلا از کجا زنگ زدین؟ ببخشید صدایتون اول قطع شد. از کجا زنگ زدین و شکایتتان دقیقاً از مقامات دولتی کدام محل است؟ خب تلفنشان قطع شد و فکر میکنم که مشکل تکنیکی پیدا کرد، دوباره زنگ بزنین اطمان.
بله او بیا په موضوع خبری وکید اوربان په ارتباط نامنوی و په دې موضوعات باندې البته بحث نکو. بل اردن کله روز ځان معرفي کوي آزادی رادیو سلامت و سه خوشحال و سه مهربانی
موضوع خورو دقیقه سولی موضوع در سرمان در بلومان شوره که لنگ سید.
بله بله سه مهربانی
سول خو که دایست تو بسر کسی کار سرمان در بلومان با واسلی خو سرطول سرکار اما خبر بزاره که دوست حکومت هم جیسا ممکن که دایست در بچه پلاس کی که حکومت پلوی او که دانور مخالفین پلوی اغا هم که دایست جلال در بچه پلاس کی خودی دوار در خطر اختیارات نیست در خبر اختیار نلجده چلی جسولی دام مرگی ورسی که جیسا سول در آوی ما بسید زکا افغانان تا سنن پر مو گوری پا اطرابو که شهرون همه حساب بی اطرابو که چی نظر وقتی تاروان سفن لکم حالت تیز افغانستان ټول انسانان کوینه کې دې بل کم حالت کې دار بچانو خواهی که دا نور خواهی افغانان نن سر عذاب دي دغه په بل حالت کې دي.
بله صاحب
نو که تاسو یې کوم فار لا په خپل منځو کې اني چې لاس کال جګړه او کې کشر کال جګړه او کې لا خلاص تر کې نه سولې د سولې رمضان دې چې تاسو ته یو د خړې او د غت رسیل توافق تر چا ما بد بختانه دا چې دواره پرې کې په کې دانو نو مسلمانان څنګه بیا هم پر خپل افغانانو پر خپل ولس یا کسادی رئیس تر خپل ولس کې یو مخ کړی دی هم مخ خلاغه د
امت پر تشکر تشکر زنده باشین
ډیر مننه زنده باشین
قربونه
سر. لطفا اندک کوتاه دیگه شنونده ها که وقت خیلی کم از شنونده های دیگه که روی خط میمانن هم نوبت برسه. سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر برنامه میکروفون شما هست.
سید نوید هاشمی هستم، یکی از مشاورای ولایت غزنی.
خوش آمدین هاشمی صاحب. خیلی زود و کوتاه لطفا بگوین که وقت خبرها رسیده.
ما میگفتم شورای علما را تایید میکنم و لبک میگم به اونا. نظر طالبان یا امارات اسلامی افغانستان در این باره بود که در سالهای پیش 2004 2005 2008 2009 تقریبا در ماه رمضان چاپهایی که در خانه های مردم افتیده، تلفاتی که مردمی ملکی دیده از چاپهای امریکایی ها، اونا در طوری در شدت رسیدن که نمیخوان آتش بس بکنند.